کوم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې د سفی ولستان اگزامو لمړی دغه خبرونه ته راغلاست وایم. په هرات کې د جامو او سنگارتوکو په یو لوی مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې اور د هرات ښار په اومه ناحیه کې لګیدلی و او څو ساعته یې لمبې ختلې. د اور د لګیدو علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې ده. لږ تر لږه 200 دوکانونه په دې پیښه کې سوځېدلي او مالکان یې د میلیونونو افغانیو د تاوان خبره کړې. چاته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هرات د اطفایې لس تنه غړي د لوګیو په خاطر مسموم شوي دي. په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې یو قومي مشر په دغه ولایت کې وژل شوی دی. اروزګان د طالبانو د وادي ویاند احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل د نجیب الله عرفانی په نوم د یو قومي مشر د ځمکې پر سر د شخړې له امله په خاص اروزګان کې تیره شپه وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځمکو او شخصي شخړو له امله د یو شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان صحي چارواکو ویلي دي چې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب ایالت په یوه لویه لار کې شوې او 8 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې بس بریک کار نه ورکو او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پنجاب د لوی لارو د پولیسو ویان ثاقب وحید ویلی دی چې دغه بس د پلازمین اسلام آباد لاهور ښار ته روانو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې اورئ چې د یونیسف چارواکو ویلي د طالبانو د پوهنې له وزارت سره خبرې کوي چې د ښوونیزو محلي ټولګیو نصاب هغوی ته وسپارل شي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتېدو راپور خپور شوی. ویل کېږي چې تر 2 میلیون کسان به سږکال پای پورې د خوړو له کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. لا سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته ولکه زوی مې ده.
یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
ما سره د سی پی جی له لوري یا د نورو نړیوالو موسسو له لوري یا د خبریالانو د سی مطلب مالی مرسته چا له لوري نه ده سره.
رازو د پروګرام اول مطلب د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اژانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په 2 اونیو کې دې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو ښوونکی دی. وایي 13 اونۍ د 3 ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو، خو د 13 اونۍ له 4 شنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه دا ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موږ 25 زده کوونکي لرو. د ټولو مور او پلار هیله لري چې اولادونه یې دلته یو څه یاد کړي او له زده کړو شاته پاتې نه شي. ټول میندې او پلرونه هیله لري چې دا ټولګي د تل لپاره فعال.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په خونیزو پروژو کې لښکیلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنکا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي، او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخه ونیول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او زکونکي خونځې او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ییز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زکونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
ازادي رادیو تلریش ساتل تاسو سره ده.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارۍ د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیات شوی، او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجه نه.
د ختیځ لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسي کراچي مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړي دی وای د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې پډيري سختي کیږي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته ولکه زوی مې د په دې دې چې د مکتب ته ولې کوم دا مې د ځان سره یې سر کړی دا پرونه شل روپے پټول ورته کار کړی اوبدار زم مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وایي پلارې نشته او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي، دی هم د خپلو ستونزو غوټه راته سپړي.
دغه سبا یې زما ماښام راځم یا 500 روپۍ یا 600 روپۍ کېږي. پلار مې نشته، بېخي مړه ژوندی ورک ده، شپږ نفر است. حکومت نه دغه غواړم دغه کور کې ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده، او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکې اف ای ډبلیو اس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر دسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لاس ورځ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی؟
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیدي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بینلی مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ورودانګل شي.
حافظي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای ومومي؟
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بین وړي د ټول شیان، که څوک هلته تاثیر کړی وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته هم په دا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې لالهاندي هواره دي، یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي، یا په دا مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، که نه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجود د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر اورېدلي دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی، دلته یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پات شو خلکو ته، د بېچارګي پات شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ په نوم جګړه دي، یو ورځ د دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرخش حافظي د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشري مرستو د مؤثریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي، تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې او بیا فیصد نمایشي دي، او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د عبدالسل کې د چې د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر 2018 کال راهیسې د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستي شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستی جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی د افغان خبريالانو سره چې هیواد بهر دي د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وي په تیر څه باندې یو نیم کال کې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. په پاکستان کې یو افغان خبريال چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبريالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي خو په وینا یې اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ما سره د سی پی جی لوري یا د نورو نړیوالو موسسو لوري یا د خبريالانو د سي کومه ټولنې د همکاري ټولنې نو ما سره د سي کومه کومرسته مطلب مالی مرسته چالو لوري نه ده سره، خو ما بیا هم ورته بار بار ایمیلونه کړي دي، خپل ستونزې مې ورته بیان کړي دي، مشکلات مې ورسره شریک کړي دي، خو د ځینې موسسو له لارې دفترونو له لارې جواب راغلی، د خو هم منفي راغلی دی. لکه داسې جواب یې راته راکړی دی چې موږ سره مثال کوم فنډ موجود ده، کوم بجټ موجود ده، د خاص خبريالانو لپاره ده، موږ نه شو کولای چې مثال تاسو لیست کې شامل کړو.
دغه افغان خبريال وایي په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستې اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خپاره شوي راپورونه تر ډیره نمایشي ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.
د خبريالانو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې په سلو کې 80% نمایشي راپورونه خپروي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالان له سختو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ستونزو د اورېدلو یې هیڅوک نشته. ممکن د یو شمېر بنسټونو لخوا به خبريالان سره نغدي مرسته شوې وي، خو د پاکستان اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په کتو دا مرستې ډېرې کمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې ویلي هغه خبريالان چې د 2020 کال راپدې خو د طالبانو د ظلمونو تاوتریخوالي له امله جلاوطنۍ ته مخه کړي. دغه کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړې دوی یو بیا ځله د جلاوطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره لدی چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، زیات شمېر خبريالان د ځان خوندیتوب لپاره د افغانستان ګاونډیو لویدیځو نورو هیوادونو ته کډوال شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیايي پروژو د پروګرامونو لټکنې کېدو شکایت کوي. دوی وایي د ځینو دغو پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواریدو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. جزئیات له سنا کا کډاورو.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیايي پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلی کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډیری پراختیايي پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کارمند او د سقوط رسم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. د 220 روغتونو هغه ودانې چارې 80% د چارې بشپړې شوې دي، پاتې د 20% کار پاتې دي. دوه کال تیری په ټاپه ولاړ دي. د دې ترڅنګ د افغان سید جمال الدین د پونتون د لیلې ودانې چارې چې هغه هم تقریبا 80% چارې بشپړې شوې دي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه واره کړي.
د بدخشان ولایت درګو ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه ما سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
څنګه دا هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغانې په ځانګړي توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی که تیر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چل مشرې ایزابل موسارد سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچاد دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د دې جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پرې کېدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی. وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د یوې برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سینټ پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي،
لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سینټ پیټرسبورګ له غونډې څو ساعته نه تیر شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل،
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نشتې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 5500 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 161 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
اوس به هم مارینا خان در وپیژنو، یو افغانی الاصله بریتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلی دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه ښکلي رنگ ډیر ذکر نه کیږي. اسرار علم مومند د اسوسییټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مه په دویشتمه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ، نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندگی څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکه با اختیار کړو، ځکه چې ما ته پر دې اړه ډیر پیغامونه راغلل. نو له دې قبل زما هدف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایت څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خو دا مهال د نوموړي سره څه باندې 40 مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مارینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
تاسو لا پیغامونو
مر خو په ډیر ستونزي دي. ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړیدلې دي. دغه دوه کال کې چې نړولې دي، سم د پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه دا ولسته تاوان ورسوي. دغه نو باید دی ور جوړ کې دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه 380 کاري د مشابه بعد وخت دي. نو اوس به څونه مخلوقي څاکو بنه لري. نو خو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمې وخوري. نو دا څه وکړي؟ د مسلمانان به هر شي چیرې ولاړ پر کوم ولاړ.
السلام علیکم کارکوونکو سلام دے اولاد غزنی ولایت خوگیانو ولسوالی کی د بندو سسکم نستا دو بولا کمی سرمخی انو د آزادی لرادیو لکھرکون کو دخما دا وطن دا چی دا زمود غاک سر لورتور چاروا کور سے. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ. زیت آزادی راڈیو ٹول اور دن کو تو سلامنو ویم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی و کې زیات سوډا کارول کیږي، په وړو کې اچول کیږي. هغه وړو مقصد دوه پړسوي نو ډیر سوډه کارول کیږي کدی دې مخنیوي ونی سي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نویني خو ما خپل سي نانوایی وکي کار کړی او نانوایی وکي مې کتلی مقصد زیات سوډه کارول کیږي
وخت مخشتن نه نیمې دی ورزو لنډو خبرونه ده د هرات ښار په ومناهیه کې د سینګار توکو او جامو د یو لوی مارکیټ د اورلګیدو له امله خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه سهار وختي شوې وه او څو ساعته دوام وکړ. د دغې لوی اورلګیدنې علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې. چا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې خو د هرات د اطفایي ځینې منصوبین د اور د مړه کولو پر مهال د لوګي له امله مسموم شوي دي. د اروزګان چارواکو تایید کړي چې هلته یو قومي مشر په یو شخصي شخړه کې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د نجیب الله عرفاني په نوم دغه قومي مشر د خاص اروزګان پولیس والي کې تېره شپه د ځمکې پر سر د دعوا پر مهال وژل شوی دی. چارواکو ویلي ځینې کسان د دې پیښې په تړاو نیولې دي. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکي بند ته ورشي او ویګوري قومي دغه خبره د ایران د مهر آژانس ته کړې او ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو بس د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلک مر باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار مختنه تصمیم نیم چې خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سیده غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي. دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم د خزو په ګټه نه دي. نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خړي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي کار کړی او په مخکې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري ډسکاونونه دي. همداسې چپانې سرپتلونه یې همدارقم کمیسونه شي.
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کالي ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو، نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو په هکله دې راته ووایه، تا څه لیدلي دي؟
په بلکل داسې ډېرې پېښې شته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه هم په تاوان دي، او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دینه نور سختۍ هم موږ تېرې کړې دي او باید د لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې له هغه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي، هېڅ کار مخته نه ځي.
ژوند کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنې 80% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ژوند خپل مخ کې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر چې د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي؟ مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همداسې دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په دې فکر کې یم چې کار به مې څنګه شي. د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسوو. پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي، ګمرات په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څو وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې وم، نو ما دا کار آنلاین توګه شروع کړ. اوس مې چیرته زه کار خپل دروم، نو هم دا آنلاین توګه د ما کار روان وي. خو د سیدي دوکان یا مرکزي دوکان زه د سي مشخص آدرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم، د دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکو مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړېده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري یې کوله. د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوی پوره کولی. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې د نوې جمهوریت سقوط وکړ، د څپلیو او د دسکاولو تجارت لار الله. نو کله چې جمهوریت سقوط شول، هغه د زړه شول چپل کاروبار بند کا. نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد، خپل د دغه تجارت مخینه ورکول، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخت سم وکړه. کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوه، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده خپل د اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات به حل دي، ځکه چې په مخکینی دور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوې ده. نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي. اوسنی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خې به حد وضعیت خراب دی. هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې دی اعتماد چې ورته غوړي دی، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککې مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په هره برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه، بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت ده یو خو ایمونږ رواج ده کې ژندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژندی ده ښځو کور نه او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي مړۍ پیدا کېږي روزي پیدا کېږي سول نه وځي زوم خرڅول نه وځي دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي اوله زه وخولم بیا بله او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي دلته ډېرې کونډې د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړی نه او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي پوکه حلاله روزي پیدا کېږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا ښځې دی غوته
تاسو ډیری وخت په افغاني جامو کې لیدل کېږي دا ولې علت راته وایي
دغه مونږ وطن ښځې خو ډېرې کدرمنې دي که نه او دانې یو ښځه ډېر وخت خولي چې دا جوړوي مو ولاکه سر په خلوسیږي یو چې دا ښتې جوړوي بیا ی خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زه ورکوم دا د ښځې روزي ته ورسي د اولاد ته ورسي دانې دي خپل ضرورت پوره کوي زه خود د خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار یم چې زه د افغانستان یم زه د وطن یم ځکه چې زه ویلي وایم چې زه وطن یم چې وطن ته مې خیر نه رسي مونږ تاسو باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مون خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینه تی نو خولي کپی کوي بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلې خزي کادر کم د بلې خزي ذات سوتو د بلې خزي ته روزي وکړه تاسو چې موږ د خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې د قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو څه وایئ په دې اکله
خبرداري دو فرشتي خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډېر غټ توان د خزو ته ولرو د خزې د چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه مې ازره په دا باد دا چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډېر غټ توان رسوله دا ځکه چې والو بخزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله دا سیاست سره مونږ خزې ګډي کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډېر وطنونه مونږ مول نه خلیستا افغانستان کې اوسېږي خدای به په قهر کا کړ کا ز ګټه کونډی ته کم ګټه خزی ته کم دا رقم حالات ایمون وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غه خزی غلبی ته شي خزی ته خود خزی چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی ز خپل واسي پر خوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خطو نشم دی کوله ایمون دا باید د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنونو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکی ځکه چې د سیاست وی موږ خزو غریبونو پر روزي څه اړه لري
بله
به چې خزو زون وسیزي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچی په کاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی نو ته تشه کی د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کیادو ا دا غدي خزي مونږ وطن خزو زموور دی ا دې خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشتې وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوه وای د ښځو سوداګري کې کوچنۍ هم وي په ډېر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي کله چې مېرمنې په خپلو پښو ولاړې وي د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تېرې کړي دي اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی لاغلې سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او هم
همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی اخیستل، دوی خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایئ؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی دي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړی څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څه چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
بخصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي د هغې قیمت باندې بحث وکړي د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاده ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه. نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي اس په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت یې غوښتل یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې حتی جرات د دې نه کوي چې یو نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نه شته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول. مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باور هم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو. مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړمه چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کوله چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته، تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 چلیریشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری اللہ ممال او ملگری.
ظلم ها غران کوي پما صرف د دهر ظلم ها غران کوي خوچې سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما صرف د دهر ظلم ها غران کوي دے دہر ظلم ہاں غران کری
غم عمر دراز مر وتا زپا ترخی خبر مرم عمر دراز مر وتا زما د قتل دے سوچنا دے یارا نکوی پوچھے سبا پا ٹیٹو ستر گو پیار ما